د ازادي رادیو اوریدونکو سلام دی او جی سپید ازادي رادیو د دې ساعت خبري خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې څخه وروستي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې شي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن څرګندونه واوري چې د یو شمیر طالبانو د پاکستان حکومت د یو شمیر طالبانو د سپارل کېدو په اړه کړی دی. عبدالرؤف ابراهیمی نن په خپل عمومي غونډه کې ویلي چې افغان پوځیان په خپل خاوره کې د طالبانو د رهبرانو د نیول لپاره زیاتې ستونزې کالي او د هغوی قرباني باید تر پښو لاندې نسی. وروسته په خبرونه کې پر همدې مسله نور تفصیلي او تحلیلي مطالب لرو. د نړۍ په خبرونو کې بواوري چې یو رتبه روسي چارواکی وایي چې مسکو د امریکا بندیزونو ته تسلیم نسی او امریکا هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د نورو خبرونو لپاره اول مرزي احمد زید سره د افغانستان د کورنۍ خبرونو تفصیل وړاندې کوي. وروسته به جنخه الکوزین نړیوال خبرونه وایي.
سر کې د مهمو خبرونو صدګي د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو ډلې ایزه وسله وال حمله د سلور حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده او د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني نه وغوښتل چې د کابینې په جوړولو کې بیړه وکړي. پوره خبرونه د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو ډلې ایزه وسله وال حمله د سلور حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده. د کندهار د پولیسو ویان زیادرانی ازادي راډیو ته ویل حمله نن له غرمې مخکې د وی موټر بم چودنې په وسیله پیل او وروسته سلور تنه وسله وال د امنی قمندانۍ ودانۍ ته ننوتل. نوموړی وایي په دې جګړه کې د میوند امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د مرستیال او سلور ملکیان وژل شوي او دغه راز درې سرتیري او سلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د وسله والو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي حمله د دوی ملګرو کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني نه وغوښتل چې د کابینې په جوړولو کې بیړه وکړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپرستانو لخوا د چارو مخته بول غیر قانوني دي او زیاتې ستونزې زیږولې دي. ولسمشر محمد اشرف غني د لندن تر کنفرانس مخکې د وزارتونو مرستیالان د سرپرستانو په توګه معرفي کړل او ژمنه یې وکړه چې تر راتلونکو دو یا څلور اونۍ پورې به کابینه ولسي جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی د سیمې د هیوادونو د سفرونو په لړ کې په یو دوه اونۍ سفر چین ته روان شوی دی. د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې چین ته د نوموړي سفر د دغه هیواد د حکومت په بلنه کیږي. د ښاغلي کرزی د دفتر په وینا د چین جمهور رئیس ښاغلی کرزی د چین دوست بللی او چین هیڅکله هم خپل دوستان نه هیروي. تر دې مخکې ښاغلي کرزی هند ته خغلی کرزی هند ته ورغلی وو او ټاکل شوی چې لچین وروسته ایران ته هم سفر وکړي. د نورستان چارواکي وایي نن سهار د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې په وایګل ولسوالۍ کې شپږ وسلوال مخالفین وژل. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوال یو شمېر ملګري هم ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په دغه برید کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي. تر اوسه طالبانو د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان هندبال لوبډلې په پاکستان کې د چیلنج طرفي نړیوالو سیالۍ په ترڅ کې د برونز مډال وګټه. د افغانستان له شل کلونو څخه کم عمر لرونکو هندبال لوبډلې په دې سیالۍ کې د نیپال، هندوستان او یمن هیوادونو لوبډلو سره په یو ګروپ کې و چې د شلو ګولونو په توپیر سره نیپال ته ماته ورکړه او همدارنګه یمن ته په ماته ورکولو سره نیمه وروستۍ لوبې ته لار ومونده. په نیمه وروستۍ پړاو کې پاکستان ته ماته ورکړه او افغان لوبډله د ردبندۍ لوبې ته ووتله. د ردبندۍ په لوبه کې د افغانستان هندبال لوبډلې د بنګلاديش هندبال لوبډلې ته د اتو ګولو په توپیر سره ماته ورکړه او د دغو سیالۍ دریم ځای خپل کړ. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار جناقل کوزی تاسو ته وړاندې کړي.
یو جکپوره روسي چارواکی وایي مسکو به د امریکا بندیزونو ته تسلیم نشي او د د په وینا امریکا هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د روسیا او امریکا د اړیکو په اړه د هیواد د پارلمان یوې اجتماعي غونډې ته وویل مسکو په ځینو اړینو مسلو کې د امریکا متحده ایالاتو ته امتیاز ورکولو ته چمتو نه دی خو د ګټو د تعادل هڅه کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې لروس پلو بلتون غوښتن کونه د ملاحظر لامل بندیزونه لګولې دي. ریاب کوف د روسیې ولسی جرګې ته ویل د امریکا د بندیزونو هدف دا دی چې د ټولنیزو او اقتصادي حالاتو په رامنځته کولو سره په دې هیواد کې په قدرت کې بدلون رامنځته کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم د نومبر په 2 نیټه ویلي و چې لویدیز په روسیه کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه اچوي. د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له خپل ورور جب بوش نه غوښتي چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ځان کاندید کړي. جورج دبلیو بوش له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې د یک شنبې پر ورځ وویل جب بوش پوهیږي چې زه ورنه غواړم ځان باید کاندید کړي. کارته یې ولیدل چې زه به ورباندې بیا بیا ټینګار وکړم چې ځان دې کاندید کړي. جب بوش د فلوریدا ایالت پخوانی والي و او تمه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید وي. نوموړي په اپریل میاشت کې ویلي و چې دی به د روان کال په پای کې خپله پرېکړه اعلان کړي. جورج دبلیو بوش له 2001 کال نه تر 2009 کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس و. د هغه پلار جورج بوش له 1909 نه تر 1993 کال پورې په سپینې ماڼۍ کې واکمن و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی په ترکیه کې د اول انقرې نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نور هم نږدې کړي او په دې به هم ټینګار وکړي چې دا هیواد باید پر روسیې باندې د اروپایي اتحادیې لګول شوو بندیزونو ته زیان ونه رسوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره او د اتحادیې نور جګپوړو چارواکي به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو له ترکیې نه په ټینګه وغواړي چې له سوریې سره په ګډه پوله د بهرنیو جنګیالیو جریان باید بند کړي. له 2005 کال راهیسې په اروپایي اتحاد کې د ترکیې پر غړیتوب خبرې روانې دي. د قرغیزستان جمهور رئیس الماسبیک حاتمبایف منځني ختیځ ته خپل د یوې اونۍ سفر د قطر له مرکز دوحه نه په کتنې سره نن پای ته رسوي. د قرغیزستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي الماسبیک نن یو فرمان صادر کړ چې له مخې به په دوحه کې د دې هیواد سفارت پرانستل شي. په فرمان کې راغلي چې د سفارت د جوړېدو چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. الماس بیک تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال په ابودابي کې هم د قرغیزستان سفارت پرانسته و. او د هاګوپیت په نامه سمندري توپان د فلیپین په ختیځو سواحلو کې له زیاتې ورانۍ او لږ تر لږه 20 کسانو له وژنې وروسته د مرکز مانیلا پر لور د حرکت په حال کې دی. د فلیپین د سره صلیب سازمان وایي د شنبې په ورځ چې کله توپان ختیځ ټاپو سامار وځپه 13 کسان پکې وژل شوي و. په مرکز مانیلا کې د توپان له امله ښوونځي او حکومتي دفترونه تړل شوي دي. دغه توپان د فلیپین ختیځ سواحل سخت ځپلی خو د فلیپین د مرکزي برخو په لور شدت کم شوی او د باد او باران سرعت په ساعت کې شاوخوا 150 کیلومتر ته رسیږي. د 2010 کال نومبر میاشت کې د هایان په نامه سمندري توپان د فلیپین په مرکزي سیمو کې شاوخوا 1300 کسان مړه او تریتم او نور 4 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو وروسته به خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګوایي د دریو مهمو پاکستانی طالبانو خوش کېدل به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس نن وویل افغان ځواکونه د دغه سي پیژندل سویو طالبانو لپاره د نیولو لپاره قربانی ورکوي چې باید له پامه ونه غورځول شي. خو د پاکستان د چارو څیړونکو رحیم الله یوسف زای ازادي رادیو ته وایي
دا یو ډیر مهم قدم دی او د پوهې باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د خو کېدو امکانات زیات شوي دي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند وایي دوی په دې ارتباط لا څیړنې کوي. په همدې خبرونه کې بعد نور مطالبه ترڅنګ واوري چې په کندوز کې د کرهنې په یوه شوونځي کې عمومي ازموینه واخیستل سوه. ډیر ځوانان ورغلي وو او په دغه ازموینه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبریال ورغلی دی، دوی سره یې خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام هم خپرو. کم وخت ورلود د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته به هم کتنه وکړو. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د امریکا متحدو ایالاتو د درې مهم د پاکستاني طالبانو مشران چې په افغانستان کې نیول سوي وو پاکستان ته سپارلي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پرون په اسلام آباد کې و اعلامیه خبر کړه او کڅام د دغو کسانو د هویت په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبره تایید کړي چې د غدری پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګوای چې د دغو دریو مهمو پاکستانی طالبانو خوش کېدل به د افغانستان د امنیتی ځواکونو روحیه کمزوري کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه د دغسې کسانو د نیولو لپاره قربانی ورکوي چې دغه قربانی باید له نظره وانه چول سي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی پر دې مسله نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د خوشی کولو او د پاکستان حکومت ته د هغوی د ورسپارلو مسأله خو سیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د خوشی کولو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډیرې ستونزې ګاللې وي. خاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون نو وغوښتل چې د دې قضیې په اړه د ځواب ویلو لپاره د امنیتي برخې چارواکي د جرګې ته وغواړي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوي وو، نیول کېدل یې پخپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنی امنیت کمیسیون چارواکي دنده لري چې دا مسله یادداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د خوشی کولو او د پاکستان حکومت د هغوی د سپارلو خبر خپور کړ. په اعلامیه کې که څه هم د یادو پاکستانی طالبانو هویت نه و افشا، خو یوازې ویل شوی و چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو تر مشورې وروسته دا درې طالب مشران چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په بند کې وو خوشی شول. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه یې هم ډاډ ترلاسه کړ چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو نن له مخې چلند کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقص ده او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دوو استازیو نذیر احمد زی او ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
چې د امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قوانین چې قراردادونه چې د مونږ او د امریکای تربینس کې دي تا متضاد ده او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی د حق نه لري چې د مونږ او بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
دوی په افغانستان کې نیول شي او په دې نیولو کې هم افغان هم امریکایي قواو شتون لرلو. کچیرته امریکایانو غوښتل چې دوی خوشی کې باید افغانستان حکومت ته سپارلی وای، په هیڅ وجه پاکستان ته نه وای سپارلی. ما په نظر د امریکا او د پاکستان سره د پردې شاته د افغانستان د خلکو نه پټ ډېرې ژمنې لري د افغانستان په حق. لا
لدې مخکې هم ځینې طالب مشران د امریکا لخوا خوشی وو. د طالب بندیانو د خوشی کېدو مسئله تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند غبرګونونه پارولې دي. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکو وایي د طالبانو د لوړ رتبه کسانو خوشی کول د افغانستان د امنیتي وضعیت په ګډوډولو کې ډېر رول لوبولی دی.
په همدې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له شمیر کارپوهانو سره غیدلې ورسته به نظر واوري. تر هغه مخکې د افغانستان د حکومت دریځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ارتباط تحقیق کوي او د غدری وړه کسان چې په مطبوعاتو کې د خوشی کېدو خبرونه خپره سوي دي د افغانستان د حکومت په توقيف ځای کې نه وو. نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه دا د افغانستان د تربانځاش باندې نو او پیران مونږه په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
دغه مسالې تفصیل تاسو زموږ پر پاڼه باندې لوستلای شئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. د امریکا د متحدو ایالاتو پاوډز پرون په دې ارتباط و اعلامیه خبره کړه او همدارس په امریکا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت و اعلامیه خبره کړې ده او په دغه اعلامیه کې کته هم د خوشی شو یو کسانو هویت نه دی شو دلسوي. دومره پکې ویل شوی چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تر سلام مشورو وروسته د غدری وسلوال چې د امریکا د پاوډز په توقيف کې وو پاکستان ته سپارل شوی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې شکیل نه وو. لا اسلام آباد په دې ارتباط نور جزئیات احمد الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویل دي چې درې هغه پاکستانی طالبان یې اسلام آباد ته سپارل دي کوم چې دوی سره په افغانستان کې قید وو. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت په خپل یو بیان کې د خوشی کړی شوی کسانو نمونه نه دی اخستی، خو د پاکستان د داخله چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې خوشی کړی شوی طالبانو کې یو لطیف الله محسود هم دی کوم چې د پاکستانی طالبانو پخوانی وجل شوی مشر حکیم الله محسود نائب کمانډر وو. امریکای سفارت په خپل بیان کې زیاته کړی ده چې دې کسانو پاکستان ته په سپارلو کې د افغان حکومت څه کردار نشته. امریکای او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته دا کسان یې اسلام آباد ته سپارلی دي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی د پاکستانی طالبانو د خوشی کولو په حق لوایي،
دا یو ډېر زما په خیال باندې مهم قدم دی او دې په وجه باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د ښه کېدو امکانات زیات شوي دي. کوم درې کسان یې پاکستان ته حواله کړي دا خو امریکایان وو چې مونږ او پاکستان یو سره خبره کړې ده. په ما به شرمند امریکایانو به افغانستان حکومت ته ویلي وي دغه مشوره اخیستې، ځکه چې دا خو د افغانستان په خاوره باندې کېدو درې والو هېوادونو د دې ګامونو په وجه باندې اړیکې نور هم ښه کېدی شي.
خبریال او افغان امورو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې بندیانو خوشي کولو نه داسې ښکاري چې دواړه ملکونه یو بل سره خپل منځي تعلقات ښه کولو کې سنجیده دي.
بندیانو دا غوښتنه یو بل ته سپارل ده، د پاکستان هم غوښتنه پاتې شوې ده، د افغانستان هم پاتې شوې ده، د امریکا هم دا پاتې شوې ده. پاکستان باندې خو ډېر زیات دباو او فشار دی د نړۍ لخوا، بیا د ګاونډي هېوادونو لخوا هم چې په افغانستان کې د سولې په لارو کې د ګامونه واخلي. پاکستان خپل یو دریځ لري چې دی طالبان په زور باندې د خبرو میز ته نشي راخلی. البته دا وایي چې کله افغانستان په دې اړه باندې څه ګامونه واخلي بیا په کې دی مدد کولی شي. پاکستان خپل هم کېدی شي اوس په دې باندې پوه وي چې خارجي ځواکونه د افغانستان نه ځي او د هغې د جنګي رول کمیږي، نو بیا که په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کېږي نو په پاکستان باندې بې نیخ پنیغه باندې اثر وي.
یاد دی وی چې لطیف الله محسود د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان فوج د پاکستان پولیس را نږدې نیولې وو او نوموړی یې په بګرام کې د امریکای اډې ته منتقل کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې مسله په همدې خبرونه کې بیا هم مرکې لرو. د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر همدې مسله باندې تر ډېره حده خبرونه کړې دي او د خبرونې په جریان کې تاسو موږ ته خپل نظرونه راوستوي. که د افغان بیسیم ټلیفون لري په 813 شمیره باندې پر همدې مسله تاسو خپل نظر د ازادي رادیو سره شریک کړئ او د ازادي رادیو له لارې به نور اوریدونکي هم واوري. او ورجو د همدې مسلې په ارتباط یوې مرکېته د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو څیړونکی احمد سیدی له ازادي رادیو سره غږیدلې او تاسو واوردل چې د امریکا د سفارت لخوا په خبره سوی اعلامیه کې د دغه دریو طالبانو هویت نه دی څرګند سوی چې د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. خو احمد سیدی له ازادي رادیو سره په دې ارتباط معلومات ورکړي او جزئیات ورکړي. اسد الله لودین د سره مرکه کړي ده او ښاغلی سیدی په پایل کې دغه خوشوسوب یو کسانو د هویت په اړه معلومات ورکوي.
لطف الله محسود او بل سره یم چې عزیز عرفات نوویږي چې هغه له لطف الله محسود له خطرناکتر وو او بل سره یم چې محمد جعفر نوویږي هغه په دوه کال مخکې شاوخوا کې لطف الله په بلوغر کې نیول شوی وو، عزیز عرفات په پکتیا کې نیول شوی وو، جعفر یم په وردګ شاوخوا کې نیول شوی وو. په هغه وخت کې لطف الله محسود یې امریکایان له دولت افغانستان واخیستل، تر امریکایانو تر نظارت لاندې بندي وو، زیرې واړه پاکستانیانو تسلیم کړي. د دې لپاره چې امریکایان یو محبوس لري چې هغه به خوشي کړي، بل دوه ډګروالان د پاکستان د طالبانو سره دي، هغوی هم غواړي چې هغوی هم خوشي کړي، یعنی دا خلک تبادله کېږي.
بله سیدی صاحب، تاسو ویل چې په دغه دریو کسانو کې یو عزیز عرفات، بل لطیف الله مسعود او بل هم جعفر په نوم پاکستانی طالبان دي. ستاسو په نظر ولې امریکایي چارواکو په دې معاملې کې له افغان حکومت سره همغږي ونه کړه؟
اصلي واقعیت دا چې عزیز عرفات اصلا پاکستانی دی، خو زیاتر کلو په عربستان کې تیر کړی دی، عربي ژبه خبرې کوي، خزیه عربي دی، د القاعده سره نږدې کېږي. زه باور نه لرم چې دولت افغانستان خبر نمی دولت افغانستان د خلکو چې بنیال وو خبر دي. هر خلک چې هم بیرته دوه ورځې کې پاکستان ته تللی، تورخم له لارې نه تللی، با بهر ځای چې پوسټه او کتلې شي بیرته ترخم ته تسلیم شوی. دولت وایي چې زه خبر نه یم، زه باور نه لرم.
سید صاحب، د امریکا پاوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې بندیانو په مقابل کې له پاکستان نه ضمانت اخیستی چې دوی به بیا د مخالفینو صفوف ته نه ورځي. ستاسو په نظر دغه ضمانت به څومره پایدار او څومره د اعتبار وړ وي؟
دا تاسو معلوم ده چې ټول په مخالفین دي. دا یو خبره دی په دولت افغانستان په جریان کې.
یعنی تاسو په مجموع کې دا معامله څنګه ارزوي؟ آیا دا د امریکا د حکومت یو په ځای اقدام ده، دا به د افغانستان د حکومت د اصول پروسې سره کومه مرسته وکړي؟
یعنی حق روابط چې په دې وختو کې امریکایان د حکومت وحدت ملي لري، زه هیڅ باور نه لرم چې حکومت وحدت ملي د دې خوشی کولو نه خبر نه وي او د دا سره مشوره نه کوي.
تاسی د افغانستان او پاکستان د چارو د یو څیړونکي احمد سعیدی سره د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین مرکه واورېده. د 93 شمیرې څخه پر اتصالات او ټلیفون باندې حقیار له ګرمسیره په یو پیغام کې په دې اړه لیکلي چې امریکایان ولې په خپل سر بندیان خوشی کوي. دا کسان سبا بیرته پر افغان ځواکونو حمله کوي. او مجیب رحمان حکیمی د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلي، امریکا ولې زموږ په هیواد کې نیول شوي بندیان پاکستان ته سپاري؟ تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ، موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس ما همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورسپانو ته کتنه لري.
کابل چپ ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا لخوا پاکستان ته د لطف الله مسعود سپارلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي، امریکا د افغان حکومت له مشورې پرته لطف الله مسعود پاکستان ته سپارلی. وړاندې په مطلب کې راغلی، لطف الله مسعود د سولې لپاره کابل ته د راتګ پر مهال په لاره کې ونیول سو او نوموړي په پاکستان کې پوځي عملیات کول. ویسا لیکلي، په افغانستان کې امریکایي پوځ تایید کړی چې پاکستان ته د پاکستانی طالبانو د تحریک د پخواني لومړي مرستیال ترڅنګ د هغه دوه نور ملګري هم سپارلې دي. ویسا ورسپانې په خپل سر مقالی کې لیکلي، په افغانستان کې روانه جګړه باید شفافه تعریف سي، د دوست او دښمن بڼه او همدارنګه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ګاونډیو رول پکې څرګند سي. بل خپلواکي ورسپانې سرنوشت لیکلي، پاکستان ته د لطف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی. وړاندې په مطلب کې راغلي، امریکا په دغه کار سره وښوده چې د افغانستان ملي حاکمیت او دوه اړخیزې هوکړې ته درناوی نه کوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، کله لطف الله مسعود افغان حکومت ته سپارل سوی وای، کېدای سو چې د سولې په پروسه کې ورنه ګټه اخیستل سوی وای. د لیکوال په باور، مسعود تبادلې او یا هم د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو او د همکارۍ په زیاتېدو کې ورنه کار اخیستل سوی وای. د لیکوال د معلوماتو له مخې، نوی افغان حکومت هم تر اوسه پورې غلی دی، له شک پرته غلی به وي، نه څه ویلی سي او نه هم د څه ویلو جرأت او اراده لري. دولتي ورځپاڼو د ولسمشر محمد اشرف خاني هغه څرګندونې راخیستې چې د قانونو په اړه یې کړې دي. هیواد ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، د قانونو او پټرولیم وزارت باید د عادي کار پر تولید نه بلکې د ثروت په تولید بدل سي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، ولسمشر محمد اشرف خاني د قانونو ساتنې او راسپړنې ته ځانګړی پام کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم د ولسمشر له قوله لیکلي، د افغانستان راتلونکی په قانونو پورې اړه لري او د ملي وحدت حکومت به په دې برخه کې ماهر او کارپوه کسان په دندو وګماري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، او ورسته په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د دې اونۍ ځانګړی پروګرام خبرو چې په هغه کې ځوانانو په افغانستان کې پروانو چارو بحث کړی دی. خو مخکې به په خبرونه کې تاسو اوریدل وی چې نن د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د غمنی قمندانۍ پر ودانۍ حمله شوې وه، او تر یو ساعت مخکې هم دغه حمله روانه و، ټکان کېدل او د چاودنو اوازونه اوریدل کېدل. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی میوند ته تللی او له غځایه دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. رښتینی صاحب نو په سیمه کې نور څه خبرې سوي دي؟
د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یو لسنیمه بجې پنځو تنو حمله کوونکو د میوند ولسوالۍ پر امنیت کمانډانۍ حمله وکړه چې شاوخوا یو سات مقاومت وروسته ټول حمله کوونکي د پولیس لخوا ووژل شو. دوی وایي چې یو حمله کوونکي لومړی د موټر بم چاودنه کړې او څلور نور حمله کوونکي د پولیسو سره تر مقاومت وروسته ووژل شوي. د پولیسو د ویان په وینا په دغه حمله کې د پولیسو یو افسر او درې ملکیان ووژل شوي، درې پولیس او څلور نور ملکیان ټپیان شوي. دوی وایي چې حمله کوونکو د پولیسو د نظامي یونیفورم څخه استفاده کړې او امنیت کمانډانۍ ته دننه نسي وه. دغه راز موږ د پیښې د امنیت شاهدانو سره هم خبرې وکړې. دوی چې زیاتره هلته په امنیت کمانډانۍ کې دننه پولیس وه او په هغه وخت کې امنیت نیولې و، دوی وویل چې حمله کوونکو په فلټر موټر کې راغلي وه او لومړی چاودنه وکړه او وروسته یې پر پولیسو باندې حمله وکړه. دغه راز یادونه باید وکړو چې وسوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی. دوی د زیات شمیر پولیسو د ورکېدو ادعا کوي. دا په تېرو دوو میاشتو کې تر نسبي آرامۍ وروسته په کندهار کې د وسوالو طالبانو لومړۍ حمله ده.
رښتینی صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیه قومندانۍ د کابل د کندهار هرات لوی لارې ته نږدې پرته ده، نو لاره تړلې ده که خلاصه ده؟
د پیش پرمال باندې داسې ویل کېدل چې لاره تړل شوې ده. د البته دغه لار د لکه تاسو یادونه وکړه د کندهار هرات لویه لاره ده. اوس عیني شاهدان وایي چې په عادي ډول باندې موټرونه تګ راتګ کوي.
ډېره مننه کور دي ودان. درنو دوستانو، تاسو په کندهار کې پر میوند ولسوالۍ کې پر امنیه قومندانۍ د نننۍ حملې جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو په خبرونو کې به په دې ارتباط خبرو ته دوام ورکو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
هلمند کې د ویش پارس کلنی انجلی جسد په داسې حال کې موندل شوی چې رپورټونه وایي پر مخې تیزاب شندل شوی و. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی له هلمند د مسلې جزئیات وړاندې کوي.
د دې انجلۍ مړی د لشکرګاه شهر اړوند بشران په سیمه کې په یو کنډواله کور کې مندل شوی دی. پولیس وایي جسد د زیاتو تکاتو لپاره د هلمند عامې روغتیا ریاست ته سپارلی دی او د قاتلونو په اړه د دوی پلټنې دوام لري. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د بس روغتون مشر ډاکټر نثار احمد بارک ازادي راډیو ته وویل د دې انجلۍ جسد ورته تېره ورځ راوړل شوی دی. د زیاته کړه انجلۍ پر مخ تر وژل کېدو وروسته تیزاب هم شیندل شوی دی. بارک وویل انجلۍ حامله داره ده او په نس کې هم دوه ځله په چاړه وهل شوی ده. د بس روغتون مشر ډاکټر نثار احمد بارکول تر اوسه د انجلۍ د کورنۍ او ځای په اړه معلومات نه دی پیدا کړی. دی وایي که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بېلابېل جسدونه او ټپیان وروړل کېږي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یوې مېرمنې پر مخ تیزاب شیندل کېږي او یا د هغې وجود ته ور اچول کېږي. په دې اړه په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي که څه هم د پیښو د مستندو اسنادو په اړه د دوی تحقیقات دوام لري، خو دا د کورنۍ تاوتریخوالي یوه بله بېلګه بولي. صدیقي وویل لکه شفي ادارو غوښتنه کوو چې د انجلۍ د قاتلونو پلټنه وکړي او هغوی د عدالت منګولو ته وسپاري.
دا عمل یو غیر انساني او ډېر شنی عمل ده چې متاسفانه په ښځو باندې مالی کې په هلمند ولایت کې، او خصوصا دا جسد چې اوس پیدا شوی دی چې زموږ همکاران همدا اوس هم په شفخانه کې ده او غواړي چې دا قضیه مستند کړي، او دا قطعا د هیڅ قانون او د هیڅ ارزشتونو پر بنا باندې دا د منلو وړ نه ده. او خو مختلف ډولونه د خشونت شته. داسې نه وایي چې په هلمند کې یوازې د واهله ټکول سته یا نور موضوعات سته. په هلمند ولایت کې مختلف ډولونه د خشونت په شدو باندې مالی کی
صدیقي وایي دغه ډول پیښې د کورنیو ستونزو او کلتوري مشکلات ترڅنګ د قوانینو څخه د نه پوهاوي له امله رامنځته کیږي. تیر کال هم د بولان په سیمه کې یو نجلۍ او یو ځوان هلک د نجلۍ د کورنۍ لخوا په دې خاطر په قتل رسېدلی ول چې په خپل سر یې د یوه او بل سره د واده پرېکړه کړې وه. څو ورځې وړاندې هم په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دوو ښځو او یو ماشوم مړی وروسته له یوې میاشتې د پولیسو په لاس ورغلل او تر دې دمه یې د قاتلونو په اړه پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت ډېر سلنه ډېرې سوي دي. د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤلین وایي تیر کال د دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 310 پیښې ثبت شوي او سږ کال تر دې مهاله 252 پیښې د دوی سره ثبت شوي دي چې د تیر کال په نسبت د پوره زیاتوالی ښکارندوی کوي. محمد الله استاي د ازادي راډیو هلمند.
او د اته سواتل سفغان بیسیم پر ټلیفون باندې تاسو پیغامونه چې د دریو پاکستانی طالبان د خوشکېدو پړه دي. سید محمد فاروقی له کندهار: امریکا باید د افغانستان د حکومت په مشوره دا کار کړی وای. عتیق الله شفیق له هلمند: امریکا باید داسې خطرناک کسان په خپل خاوره کې وساتي. او نجیب الله مهجور د لوګر له مرکز لیکي: زه فکر کوم چې دا به د سولې سره راسته وکړي. وروسته به نور پیغامونه هم وایو. وار به ورکړو جانخه الکوزی ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د طالبانو ډله ییزه وسله والا حمله د څلورو حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل حمله نن له غرمې مخکې د موټر بم په یوې چاودنې پیل شوه او وروسته څلور تنه وسله وال د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته ننوتل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له جمهور رئیس اشرف غنی نه وغوښتل چې د کابینې په جوړولو کې د بیړه وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستانو لخوا د چارو مختبول غیر قانوني دي او زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي. یو جک پوره روسی چارواکی وایي مسکو به د امریکا بندیزونو ته تسلیم نشي او د ده په وینا امریکا هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له خپل ورور جب بوش نه غواړي چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ځان کاندید کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی په ترکیه کې د اولانقرې نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نور هم نږدې کړي او په دې به هم ټینګار وکړي چې دا هیواد باید په روسیې باندې د امریکا اروپایي اتحادیې لګول شوو بندیزونو ته زیان ونه رسوي. د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیگ حاتم بایف منځنی ختیځ ته خپل د یوې اونۍ سفر د قطر له مرکز دوحنه په کتنې سره نن پای ته رسوي. او د هاګو پیت په نامه سمندري توپان د فلیپین په ختیځو سواحلو کې له زیاتې ورانۍ او لږ تر لږه 21 کسانو له وژنې وروسته د مرکز مانیلا په لور د حرکت په حال کې دی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه:
افغان ولسمشر وایي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت باید د عادي کارونو نه بلکې د شتمنۍ په جوړون کې وزارت بدل سي. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونه هغه مهال وکړي چې د قانون او پټرولیم وزارت د کارونو د ارزونې لپاره پروندې وزارت ته ورغلی وو. خبر زیاتوي چې ولسمشر غنی په خپل څرګندونه کې د ظرفیتونو د لوړولو او په چارو کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان راتلونکي د دې وزارت له شکار سره تړلې ده. شاغلی غنی د دې کتنې پر مهال سپارښتنه وکړه چې باید ماهر او په کار پوه کسان د قانون او پټرولیم وزارت په مهمو مسلکي پوستونو کې په کار وګمارل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د متحده عرب اماراتو له مالی او مشورتي ګروپ سره د اسلامي بانکداري او د افغانستان د مالی سیستم د تمویل په هدف یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې د سند نن د متحده عرب اماراتو له مالی او مشورتي ګروپ سره لاسلیک سو. نوموړي زیاته کړه چې د دې تړون له مخې به د افغانستان د مالی سیستم د تمویل تر څنګ بانکي کارکوونکو ته هم د بانکداري په برخه کې روزنه ورکړل سي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بي یو او منی بوجي پاکستانی اوړه 1380 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجې 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 1300 افغاني، 14 لیټر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او یو افغاني، یو لیټر پټرول تیل 1550 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 250 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته 50 افغاني لس پوله، یو ایرو یو اویا افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند ناتی افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 اویا افغاني.
په کندوز کې د کرهنې مسلکي لیسو د دولسمو ټولګیو له فارغانو څخه د افغان هالند انسټیټیوټ ازموینه واخیسته. د افغان هالند د کرهنیز زده کړو انسټیټیوټ د چارواکو په وینا په دې ازموینه کې د تخار، کندوز، بغلان او د یو شمېر نورو نږدې ولایتونو د دولسمو ټولګیو د فارغانو ازموینه اخیستل شوې ده، او په دغه ازموینه کې بریالیو شویو کسانو ته به په دې انسټیټیوټ کې د کرهنیز زده کړو زمینه برابره سي. دا رپورټ په بل خپرونه کې درته وایو. اوس د خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درو خو در هغه مخ کې
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
دا ازادي رادیو ده.
کودرهولان وری سلامونه او نیکی هلیو منی. په تیرو او روانو جنگونو کې ک په لکونو افغانان وجل شوی، نو لدی زیات ټپین شوی او د خپلو بدنونو خواګان دامونه للا سور کړی. نن موږ په دې خبرې کوو چې دغه معلول کسان څه ستونزې لري، دولت ورته تر اوسه څه کړي، او دوی د خپل ژوند د خطې رول لپاره کوم اقدامات کړي چې د نورو له احتیاج څخه ځانونه خلاص کړي دي. دی او دی تورت پختون تبا زمونگران میلمانه چه خپل هم معلولین دی زوابو نووی. نن موږ سره په گردی میز کې شاهزاده نابینا د معلولینو اتحادی مرستیل، حاجی عبدالرحمن د معلولینو اتحادی رئیس، او عبدالله توفان میلمانه دی. دری وارو تا هرکلی وایو. نابینا سب دارت ووی چه تاسو څنګه معلول شوی؟
بانه در تلوگه کم، کچشمان در تلوگه کم، داس یوازی بسیم، دا جهان درته لوګیا کوم. ګرانه ستانه ډیره مننه کوم چې تراغ للی او زمونږ دغه د مظلوم قچر تپوس ته وکړو. همیش لپاره د ازادۍ رادو تاسو ټولو خوږ ژبه نطاقانو نستانه زه ډیره مننه کوم چې ته زمونږ اتحادی ته راغلې. ګرانه زه خو دیارلس سوه اویوم کال کې د نهمې زغروالې فرقې سرباز ومه، او د خپل هیواد په دفاع کې ماین والا ماین زد پرسنل ما باندې انفجار وکړو. چپ پخه مې دغه د ځانونو پاس کټی شولا، او دوه سترګې مې د لاسه ورکړې. خو په دې باندې ویاړم، زه په دې افتخار کوم چې ما د خپل هیواد څخه دفاع کړې ده، او د خپل هیواد په خدمت کې زه د خپل افغانانو ورو نسبله نه شوم.
څه وخت چې معلول شوې هلته دې څه ستونزې درلودلې؟ په اول وختونو کې اوس څومره ستونزې لرې؟
نو ستونزې خو زیاتې دي. دا چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې دي او جنګونه دي، هر طرف ته په موږ باندې لارې بندې دي. ماسیره ژوند کې اوسېږو. ګران هغه وخت سره کوم چې زما اساسي باید علاج شوی چې زما سترګې جوړې شوې وې، خو هغه وخت سره زما سترګې جوړې نه شوې. دا زما درشتم کار دی چې زه په سترګو باندې نابینا یم، او په خپل کور کې ناست یم. کور کې خو موږ ته تر اوسه څوک داسې نه وایي چې تاسو زموږ د اوږو خوړ ناست یئ. خو بیا موږ په دې خپل زړه کې او د خپل ځان سره دا احساس لرو چې واقعا موږ د دې د کور په اوږو باندې پراته یو، او د دې کور دپاره یو بوج ګرځېدلې.
عبدالله توفان وروره، څکه راته د خپل معلولتوب کیسه وکړې چې څنګه معلول شوې، څومره ستونزې دې وګاللې په دغه وخت کې چې څه وخت کې ته معلول شوې؟
تاسو نه ډېره مننه چې زمونږ د غریبانانو، معلولینو او د دې خلکو پښتنه او شهیدانو تاسو زمونږ خواله راغلی. او زمونږ نو زه په کور کې وم، او خلک را پسې راله ویلې چې ته راشه. یو وارې بوتلله ما چې ویلې ته مجاهدت نه کوې موږ سره و باندې کلمه وی والله ما بال لاغه نه به کشف کلم ځان تاو د ځان د کشف دونه بعد په گروپ کې شولم. په د اتم د ثور کې زه د روسانو په وخت کې په دا گروپ سره شولم، او هلو 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 ملنده په دې کې چې مانه به یو غرم پاتې نه چې په دې پخه کې مې دی و پخه کې مې مخونه هم وسم شته ده د غوښې مخونه واوري باران او طوفان نو ویول لاړو پاکستان ته. پاکستان کې هلته راته ټریلنګ راکړل او تمرینات راکړل او حساب کتاب ډېر زیت او صحیح او منظم شکل تاسو ماجر اسی رسان سر جهاد پا کرده پا جهاد دفار روایت تی نسوغه شو تشکیل شلو پا خوگانو که او سب چپلیار که بس داخل تشکیلو نو اکللو زما تشکیل چپلیار او سرخود و ننگرار تا او شو دلتا او ما دلتا چی او ما حالا حالا زمان قماندان آدم خان نمیده چی بیا شهید شو پا درونتا که آقا چی شهید شو داغین بعد زما تشکیل سالن که او ما یا سمو دا سالن که اغیزی نا چی برشون لارو مزار شریف تاو مزار شریف نا خود آقا سی تشتون دیو نا خوالی روسانو پا وقت که یه واری پا دی زنگون مانی زخمی شلون خو بیمه پخا قطعه که دلا و بدو بدن غره می دلاس ورکو روسانو وینی ویلم چار سد بستر تیوی ویلم آیا زدیر خپا و مای پخا می با مقصشیو بندیم شلی و حالات دیر خراب دی نو پدې چورت کې به ما چیزه افریشن ته وړاندې کړلم نه روسانو نو ما دلته پدې خپل زړه کې یو احساس وکړ چې زه خو جوړ سړی یم پاڅېږه بیا پاڅېدلم خپل غړی مې د بدن پرې نه غوسه چې دې وختې کړی وې بیا مې خدای شفا الله پاک راکړه هر څه الله پاک کوي نو د شفا نه بعد هی ته استخدام کړم صاحبه شمال ته چې ورته ولم په شمال کې وو هلته مین والم او دا بدن هغه غړی مې بیا د لاسه ورکړ
څومره ستونزې لرې په دغه معلولیت کې
معلولیت کې صاحب ما یو ورور ژوندی د لاسه ورکړی چې نه مې مړ لیدلی او نه مې ژوندی لیدلی دی په افغانستان کې او خپل دغه ښی پخه هدم مې د لاسه ورکړی چې یوه قبضه او یو راډ پکې برحل ثبوت لري پکې دي او ستونزې راپسې دغه دوه کړي دي او صاحب موږ سره دولت دغه امتیازي معاش 300 روپۍ و دغه شی را کوي او نور دولت موږ سره ډېرې غټې غټې وعدې کړي وې چې موږ تاسو ته کورونه درکو چې په یو شعبه کې یو رئیس وي نو هغه خپل خوری او وراره مقرروي هغه یو محلول شخص نه مقرروي چې ده ته یو 50 روپۍ د بچو نفقه او د بچو یو مشکل هغه شي هیا موږ ته کور کې نه وایي چې تاسو بوج استئ خو طبعا موږ بوج یو آدم هم چې د لاسه ورکړی یو سر هم د لاسه ورکړی لاس هم د لاسه ورکړی په وطن کې 50 کاله ناخوالې تېرې شوي دا هم بیل ستونزه ده نور خلک هم نه پرېږدي دا هم ستونزه ده
ماجي صاحب عبدالرحمن تاسو د معلولینو اتحادي رئیس استئ دلته مشري ستاسو په غاړه ده تاسو څومره معلولین لرئ څه قسم ته دي او دغه خلک څومره مشکلات لري
وروره زه خو 6500 معلولین لرم په دې کونړ په ولایت کې فعلا موجود دي چې هغې له کتابچې جوړې کړلې او ته تقریبا د 6500 معلولین لرو چې د هغې اسناد تللي وو کابل له او هغه وزیر صاحب یې بېرته واپس کړو او تاسې د ثانې شاهدیال یاستئ چې روزانه د پاکستان د توغندي را ځي او روزانه جنګونه یې معلولین نوي نوي پیدا کېږي هغه مشکلات سو راغته دي فعلا ته امور اجتماعي ریاست له دلته غوښه زما 6500 کتابچې دلته پرتې دي چې بېرته واپس شي دي واپس شي د چا په خانه شته د چا لاس نشته او ټوله هره روزانه دلته جنګ دی یو سړی معیب کېږي مایب کیږي د هغې غم تر اوسه دغه وزیر صاحب زموږ نه دی خوړلی زما خو د دولت ناوله ارزو دا ده چې زما په درد هغه پوهېږي چې هغه معلولي داسې ډېر معلومین زما شته ده چې 14 نه پاس دي او ښه پوهېږه دي 15-16 ملک یم هغه سفر یې کړلی زه اول د رئیس جمهور نه غواړم چې زموږ دپاره دې هغه سړی وټاکي چې هغه معلولي زما درد ورسره وي زما په در باندې معلول پوهېږي زه چې د شپې پرېوځم زما په خر چې دا در کوي هغه د روغ سړي په خطر نه کوي هغه هغه د معلول سړي په خطر کوي چې هغه معلول وي
اوس تاسو دغه معلولین چې دي نورې کومې ستونزې لرئ زیاتره خلک دا وایي چې دا زموږ د کورنیو په اوږو باندې بار دي داسې څه ویل کېږي
دا خو معلومه خبره ځکه ده د کورنۍ په اولو بار دا دی چې موږ په لاس کې دوه ډانګې خدمت نه شي کولی او په دې 15000 روپۍ باندې یو معلول عرض زه په خپله 13 کسان کورېیم ته په 15000 روپۍ انوري صاحب زما ګزاره کېږي نه کېږي زما په 15000 روپۍ نه دغسې هر معلول انسان په خپله موږ په اوبو باندې زه که نور نشم کولی انضباطي خو شم کولی چې دولت مال او حقوق راکړي یار که دې دروازه کې دا دروازه بېته کوه پورې کوه د یو 15 روپۍ اخله موږ سره دولت هغه هم نه دي کړي موږ سره 14 سمپاش شته موږ سره 12 سمپاش شته هغه ته یینې بېږه دغلته ناستې بې وظیفو دي هره وظیفه چې اخلي هغه وایي سره هغه که کوم ځای کې پوس راشي هلته خپل خور خوری مقرروي ما یو پروس کالی ما یو بو کسان پا وزارت تماری پکلو وی دازه و دو زکلو پر خارج تلیگم آقا آلتی وزیر سیب بچه ولیگه دو وکل سیب بچه ولیگه آقا غریبانان رو کری دو بلچان رو خرس کلی و بیتر آقا
درنو اوریدونکو تاسو لازادی راڈیو زخا د ځوان فکر خپرونه اوری نن منگا د دس خلکو سره دا خبرې کوو چې خپل خواګان دامونه یې د وطن د ساتنې او د دفاع په خاطر لاسونه ورکړي دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي زیاتره چې نور ته محتاج دي. نابینا صاحب تر اوسه پورې دولت تاسو سره څه کړي دي؟ ډیرو ځایونو کې تاسو سره وعدې وشو چې موږ به تاسو ته د کورونو دپاره نمرې درکو، کورونه به درکو، تر اوسه داسې څه شوي چې ستاسو دغه اړتیاوې پوره کړي وي؟
تر اوسه په دې یو کال کې خو ګرانه ما د دولت د خوانه هېڅ شی ونیندل. دغه د ولایت د مقام د خوانه یو دوه بوجۍ سپلای راکړل شوي دي، دوه سوه دانې دغه د سکرو منقلې راکړل شوي دي. راته والي صاحب محترم 20,000 روپۍ موږ ته په میاشت کې منلې وې چې زه به دغه د معلولینو اتحادیې سره 20,000 روپۍ کومک کوم. هغه هم ګرانه دوه میاشتې راته پیسې راکړي دي او دا اتې میاشتې لس میاشتې هغه هم همدغسې پاتې دي. هغه په موږ باندې غږ نه کوي. موږ ته هره ورځ شرم دی چې موږ هغې ته زنګونو یا د هغې دپاره ورځو هلته کو مخې ته ناست یو، کله یې طبیعت ښه کله یې ښه نه وي. نو په دې خاطر باندې ګرانه موږ هم دلته غلي. دا 20,000 روپۍ موږ دلته اکثره ورونه زموږ د کونړ ولایت ولسوالۍ ډېرې لرې دي، کوم معلول ورور چې راشي دلته موږ سره په دې اتحادیې کې د یو وړتیا او پرمختګ په نامه باندې دا مصنوعي غړي جوړوي. نو هغه ګران ورونه چې څوک دلته کوم خدمت دپاره راشي، دغه 20,000 روپۍ زموږ د هغې د وچې ډوډۍ هم نه کېږي چې موږ د نان بین هغې ته وچه ډوډۍ واخلو او راوړو دلته په دغه سپیره در سرخان زمونږ سره کینه او دغه وچه ډوډۍ را سره خوري. نو دولت مونږ سره هیڅ نه و کومک وروره تر اوسه په دې یو کال کې نه دی کړی. زه خو چې دلته شاید د حال یم مونږ سره چا کومک نه دی. مونږ اشد ضرورت لرو، باید زمونږ ماشونه اوچت شي. زمونږ معلولي نورونه لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن په خپلو خبرو کې ذکر کړه، مونږ سره انجینران شته دی، مونږ سره شپاړس امپاسان شته، مونږ سره ډاکټران شته دی، مونږ سره حتی چې پیلوټان او ډګروالان نه سره دي. خو بدبختانه زه نه پوهېږم چې دولت ولې مونږ ته شاک کړې ده. مونږ خو د دولت په خدمت کې، د خپل ولس په خدمت کې، د خپلې خاورې نه هم دفاع کړې ده. زه نه پوهېږم چې دا به زمونږ ګناه چې مونږ د خپلې خاورې نه دفاع کړې ده او د دولت چارواکي مونږ ته هېڅ توجه نه لري. مونږ نمرو ته ضرورت لرو ګرانه. دا چې مونږ هر والي دلته راځي او هغې سره مشت یخن یو، مونږ د نورو ولایتونو غوندې داسې د چا مخ نه شو څکولی وروره. مونږ افغانان یو، پښتانې یو، مسلمانان یو، مشر ته احترام لرو. نو د دولت چارواکي مونږ قلارې بس په یو غوږ لمچه کړلی دی او بله باندې بړسنه اچولې ده. بېخي زمونږ د معلولو غږ نه اوري ګرانه. مونږ سره داسې معلولین شته دی چې هغې په پردي کورونو کې ناستي، په خیمو کې ناستي، په فقر کې ژوند تېروي. د هغې تورسرې خواران په سر باندې پړونې نه لري. دغه د نوي دولت نه هیله کوم چې زمونږ د معلولینو لپاره خدمت وکړي. او هر موسسه چې راتلله په شاروالۍ کې به و، کومه انجو به راتلله، زمونږ برخه به هغه واحدي صاحب زمونږ دپاره بېلوله، مونږ دپاره به یې کوه ډېرې هلې ځلې کولې. مونږ د کونړ معلولینو د واحدي صاحب نه ډېر راضي وو ګرانه. الله پاک د هغې ته ښه ژوند په نصیب کې او کامیابي او سرفرازي زه غواړم.
طوفان صاحب دا راته ووایي چې کوم کسان چې معلول شوي دي، لکه څنګه چې نابینا صاحب ویلي چې کورنۍ او دوی ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، د معلولینو ماشومان به بې تعلیمه وي، دوی ته به د تعلیم اسانتیاوې هم نه وي برابر. که دا راته ویل
زما درې ماشومان دي په چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي یم، او هلته د ویرې مرمۍ، د ویرې د امنیت خرابېدو د ویرې مونږ ډېر کوشش وکړو د دې معیبینو او هغو چې په خپل کلي کې زه یو مکتب جوړ کړم او زما بچي او د کلي خلک او دغه بچي ټول پکې درسونه ووایي. هغه خلکو مې ملا ملک راپاڅېده او دغه مکتب یې لوغه کړ چې دا زمونږ بچي هلته رسېدلی نه شي او ختم یې کړ. نو دا خو داسې یو خبره ده چې د معلولینو هر ضدت هیڅوک غږ نه باسي او نه غوږ دي. مونږ مادامونه ملاسه ورکړو، کوفړې ملاسه ورکړې، ایا عربانو چې تاسو وعدې کړې وې بیا هم پوره کړې؟ نه. ایا امریکې تا چې وعدې کړې وې بیا دې پوره کړې؟ نه. نو پاکستان آیا چې مونږ ته دوه مخه سیاست چلوي تې پوره کوي؟ نه. خیر، دا په مخامخ مونږ ته یو څه ویل کېږي او شاته بیا بل څه ویل کېږي. صاحب، نو مونږ ډېر زیات د ستونزو سره مخ یو. زمونږ کورونه او زمونږ هر څه باید ضرورت دغه چارواکو باندې زه کومه. تا چې زمونږ ته هېڅ شی هم نه راکړل کېږي صاحب. مونږ ورځ په ورځ په هر ولایت کې په سوونو نفر صاحب مونږ په بمونو ولي، په مرمیو هم پاڅیي، په راکټونو هم ولي. ودې ته څوک چې د چا توجه نشته. یو څلور کوله راغونډ شوي دي دغه خپلې مات الی منډې، او هغه هم د خپلو ګټو د نفع دپاره کوي. خو زمونږ غږونه واوري په دا نام نه کې مغه ورځې زمونږ یو مایب راغلی و او ویلې چې زما دا یو کال وشو چې ما غوښه په سترګو نه ده لیدلې صاحب، او ماش مې هم پاتې دی او دا به څنګه شي. نو زما سره 100 روپۍ وي، دغه 100 مې نمایه کړې، 50 مې دله ورکړې او 50 ما واخیستې چې وروره دغه باندې یو سواله او ماش دې یو لس ورځې یا 100 ورځې بعد راشه او بس امتیازات به تاواله
دغه ماشونه چې اوس تاسو درکول کی په دې باندې یو کورنۍ کار کیږي
دې باندې کورنۍ کار کله کی چې موږ د خلکو د وګو بوج دا مخ کیول چې دا موږ د خلکو د وګو بوج زکه شوی چې د حکومت د وګو بوج شو د مجاهد د وګو بوج شو جوړو زوما وای چې جوړو زما یار وای چې مور شو وای د مور پلار وای اوس هغه قصه ده نه مې ملا اجي دا مال چې حکومت ورکی ام موږ ته وای وروره زی مایبین او تاسو خپل کار کوي موږ څوک یې داسې دي دور په احمد نه راکوي نه په ولسوالۍ کې نه په ولایت کې نه په بل ځای کې دغسې موږ د خپل د یو منډې او ترلې هم نه یو چې چېرته منډه وو او ترله وکړو مزدوري وکړو یو څه وکړو لکه مخکې چې حاجي صاحب عبدالرحمن ځای راکړه چې ویل تاسو موږ ته داسې یو کار راکړل شي چې یو اجیر په صفت یو پیاده باوغان په صفت لاسونه خو به هم جوړ وي که یوه پخه هم نه یي یا یو لاس هم نه یي بل شی خو به اوبه خو راغستلی شو دروازه پور بیته کولی شو باید چې موږ ته اویا اتیا فیصد چې داسې حق راکړی او کتابچه راکړي نو داسې په حکومت کې چوکاټ کې موږ ته ځای راکړی شي موږ د حکومت څه ودرېږو موږ د دې ملت بچي یو موږ باندې تنګې او سختې ډېرې زیاتې تېرې شوي دي دردمن هغه څوک خبرېږي چې هغه د زړه دردېدلی بس شهیدان هم ورکړي دولس سوه شهیدان هم په دغه کرالی د پل په اخوا پراته دي د دې نه تاسو قیاس کوي دغسې مایبین او مایبین دونه ستونزې لري چې د بېګا لري صاحب او د سبا نه موږ سره کورونه وعدې وکړي رای نه کړي که دلته نه مزار کې ځای شته دی قندهار کې شته کابل کې شته زموږ دپاره باید چې شارګوټی ودان شي په کونړ کې مځکه نشته ټول غرونه دي او سیندونه دي هېڅ هم نشته.
حاجي صاحب عبدالرحمن تا د نابینا صاحب او د توپان صاحب خبرې واورېدلې تاسو د یو مسؤل په توګه باندې چې د اتحادي مشر استئ تاسو د خپلو معلولینو د ستونزو د کمولو یا د هغې د حل کولو دپاره څه کړي چاته هم خپل شکایتونه رسولي؟
موږ خو اوله د والي صاحب سره دوه درې کارتې په میاشت کې یو کارتې ناسته لرو او دا خپل ستونزې اول هغه ته موږ رسول شي زموږ مسول دا دی پرون رئیس جمهور موږ ته دا امر لیکلی دی او د هغه په ځای دلته ناست اوله ستونزې موږ د ده سره شریکوو او بیا دویم کارتې دا تېر انتخاباتو کې که ته شاید حال به یې ما اتي زره ووټ ورکړم معلوم دلته مې یوه غټه غونډه وکړله او اتي زره ووټ مې ورکړه ما دا په غوښتنه دا نه وه چې ما له نغدې روپۍ یوه روپۍ مې د چا نه نه ده اخیستې او نه د روپۍ طلب زما غوښتنه اولنۍ ستونزه مې دا وه چې زما معلولین بې سرپرسته دي دلته کورونه نه لري او دلته زمینه هم نشته په کونړ کې داسې نه سرکاري مځکه شته او نه د شخصي مځکه دومره ډېره شته چې دا معلول ده پکې ځای ورکړل شي دې خلکو موږ سره وعده کړې وه او چې زه انشاءالله که زمونږ خدای ډاکټر صاحب اشرف غني کامیاب کړ او دا ټیم والا شي موږ به تاسو له کورونو غم وکړو اوس پیلن په کابل کې زه خبرېږم انوري صاحب او زما دا غږ ټولو چارواکو باندې کوم او په ټولې نړۍ کوم عربانو کورونه جوړ کړي دي بایي چې ما کونړله پکې سهم راکړي زه خو دلته ځای نه لرم اربانو بلډنګونه جوړ کړي دي او کونړو ته تر اوسه چې دا څو کاله وشو چې یو کور یوه نمره د کونړي ته نه نو زه په دولت غږ کوم چې دغه کې موږ له سهم راکړي موږ هم افغانان یو موږ هم دا اندامونه چې ورکړي دي ملک د دې خاورې دپاره د اسلام دپاره ورکړي دي زه په خپله تا ته پته وه چې زه په دې جبهه کې یو قومندان وم سرګوپم پنځه کرتې په خپله زخمي شوی وم په شپږم کرت مې د خپل اندام د لاسه ورکړی دی چې اندام مې ورکړی دی زما د کونړ خو د معلولینو داسې وسم نه کېږي چې چېرته چا کوم ځای واخلي نو ته پخپله د کونړ حالات یې نه چې مځکه نشته مځکه کمه ده سیند ډېر دی غر ډېر دی د اوسېدو چاره هم نه کېږي زما په ټولو چارواکو باندې دا غږ کوم چې اول دې زما رئیس جمهور غم وخوري او دا وزیر چې زه غواړم دا بایي چې وزیر یې عادل وي ځان له د کابل لپاره نه دی ځان له کابل قرباني نه دی ورکړی دا د کونړ اوله قرباني غږ هم د کونړ دغه شي دغه شوی دی او ازاد شوی هم کونړ دی په طالبانو کښې ماول کونړ ازاد شوی دی او په روسانو کښې ماول د کونړ ازاد شوی دی او دا جهاد ماول د کونړ زما خپله هغه سره یادېږي زه په پنجشیر کښې چې وم دا مسود پخپله دا پخپله دا ما ته د هغه د خولې چې زه چې شیګل له درلم او دا شکه وه او دیارلس میله کلیشن ګروپ او شیف جان خان ما سره چپې درې پورې راغې او په صلاح یې راوړله هغه د دې ځای نه صلاح غوړله اوس هغه ته ښه عزت کېږي ښه قدرې کېږي د کونړي نه کېږي زما په چارواکو دا غږ دی چې زما کونړ ته دې په درنه سترګه وګوري او دغه کې بلډنګونو کښې دې وله برخه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او منګه د معلولینو ورونو سره ناست یو هغه چا سره ناست یو چې دوی د جهاد په وخت کې او یا د وطن د ساتنې په پرمحل خپل سترګې خپل لاسونه او خپل پخې د لاسه ورکړي دي او نن په داسې حالاتو کې ژوند کوي چې محتاج دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ سره حکومت داسې څه مرستنده کړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، موږ د نورو د احتیاج نه خلاص شو. خو پوښتنه دا پیدا کېږي که چېرته خیریه ټولنې مرسته ونه کړي، دولت ونه کړي، خپله معلولینو د خپل ژوند د ښه والي دپاره تر اوسه پورې څه کړي دي؟ آیا دوی کم کورس ویلی دی، خپل کسب زده کړی دی، څه یې کړي دي چې دوی د نورو د احتیاج نه خلاص شي؟ نابینا صاحب، دا پوښتنه ستاسو.
ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. زه خو به اول داسې یو لنډه غوندې یو خاطره داته ویم ګرانه، دا چې زما ته الله رب العزت یو نوی ژوند په برخه کوي، او په هندوستان هیواد کې زما د سترګې د جوړېدو امکانات شته دي، او دلته په کونړ ولایت کې زموږ دغه شپږ زره او اووه سوه او شپږ شپېته معلولین ورونو دا پرېکړه وکړه، او دا ځان سره یو سوچ او فکر وکړو چې راځئ موږ ته کونور څو خدمت کوي که نه کوي، دغه یو نابینا ورور دي زموږ دا دولت واخلي او هندوستان ته دې ولیږي چې د دې سترګه جوړه شي. دا چې ما باندې اووه لکه هندي کلداري غوښتي دي، او زه اووه لکه هندي کلداري د کوم دي نه کوم، دېرش کاله وشو چې زه په سترګو باندې نابینا یم، اوس الله رب العزت ما ته یو نوی ژوند دا په برخه کوي. نو دغه ملګرو یو پیشنهاد وکړو د ولایت مقام ته، محترم والي صاحب ته پیشنهاد وکړو چې په سر کې زموږ د کار امور اجتماعي رئیس مولوي صاحب تاولا نوري او عبدالرحمن حاجي صاحب چې زموږ د اتحادیې مشر دی، او همدغه شانه نورالدین حاجي صاحب چې تېر وخت کې وکیل و، او موږ یو پنځلس کسان معلولین د ولایت مقام ته ورغلو کېناستلو د والي صاحب سره. دا چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي او ما ته نوی ژوند دا په برخه کېږي، زه د وطن په خدمت کې په دغه حال باندې شوی یم، زما هېڅ کار نه و چې دغه غره سر ته زه ختلم، خو د خپل هېواد او د خپلو وطنوالو نه مې دفاع کول او د دښمن په مقابل کې دلته ودرېد. په ځای د دې چې والي صاحب زما عریضې ته لبیک ووایي، والي صاحب موږ ته په مخ باندې داسې یو څپېړه راکړله چې د ټول عمر دپاره زه خفه کړلم. بیا دېرش کاله خو زه خفه وم، اتلس کاله زما عمر، په اتلس کلنۍ کې مین والی مو، دېرش کاله دا دی زما د نابینایي توب کې. نو چې ما سره وعده وشول او الله رب العزت زما سترګې جوړوي ما ته، او دغونه پیسې زما نه په هند کې غوښتل کېږي، نو والي صاحب موږ سره دغه شان جفا وکړه ګران. زه نه پوهېږم چې زموږ چارواکي ولې تش په نامه باندې په قرآنونو لاسونه اغوستي دي او سوګندونه کوي چې دا ستاسو د شهیدانو د وینو برکت دی، دا ستاسو د معلولینو د وینو برکت دی چې موږ نن په دې چوکۍ ګانو باندې ناست یو، خو هېڅکله نه هغې د خپل جب د ډکېدو په خاطر باندې ناست یې ګرانه. زموږ د معلولینو څوک هېڅ غم نه کوي، لکه مخکې موږ خپل مشکلات تاسو ته ټول موږ کوپون نه لرو، په پنځه زره روپۍ باندې به موږ څه وکړو، موږ کور نه لرو، سرپنا نه لرو، اوس شرم دی چې موږ بازار ته ووځو او خیر راټولوو. دا زموږ د خپل ځان سره موږ خجالت خورو چې یاره دا کار نه کوي. زه په ټولو افغانانو باندې، په ټولو د دولت په چارواکو باندې را کوم، زما په شانه نور رونه شته دی، ولې تاسو داسې جفا کوئ؟ موږ خو ستاسو په امر باندې، ستاسو په قومنده باندې دغه سنګرونو ته ختلي او خپل خواږان دامونه هم د لاسه ورکړي. زه تا ته وایم انوري صاحب، دغه د پارلمان وکیلان ته زه وایم ګرانه، تاسو خپله فکر وکړئ چې هر یو اته زره او لس زره ډالرې معاش لري، وظیفې څه شی دی، کوم افتخارات دي زما دپاره اوس کلي دي، کوم جبهه یې راته نیولې ده، کوم سنګر کې ناستې، کومه جبهه کې ناستې دي، او کومه مورچل زما دپاره نیولې، وظیفې څه شی دی، کارت سرخه بالا کو، کارت سفیده بالا کو، یا په پستو کوچو باندې ناستې، یو بل د اوبو په بوتل باندې وي، ولې په لحاظ د خدای، په لحاظ د خدای تاسو د دې افغانانو د مشران سې دلته ناستې، د دوی په درد باندې درمن شي. زه وایم ګوره، زه اول ما ته دغونه مشکل پیدا شوی، ما سره په ګرد افغانستان کې داسې څوک نه پیدا کېږي چې ما ته پیسې راکړي او زه لاړ شم خو زما سترګې جوړې شي. نو همدغه شان زموږ د ټولو معلولینو سره زه وایم، تاسو په خپل ولس باندې رحم وکړئ، خپل ولس باندې شفقت وکړئ. ته ګوره پاکستان څوک دی چې ما ولي؟ پاکستان زما په وجود کې خپل امنیت ګوري. زما د غزنوي او زما د ابدالي او زما د غوري نوم یې په خپل راکټ باندې غوستی دی. ابدالي او غزنوي او غوري دونه بی عقلان نه و چې دشمن ته دشمن په سترګه ونه ګوري او دوست ته د دوست په سترګه ونه کتلی. دا څه شی دا؟ زموږ خپل مشران په موږ باندې خدای ظالم کړي دي، ځکه دوی باندې ګاونډیان ظالم شوي دي، او روز ماره موږ ولي په مرمۍ باندې بولي، معلولین ورونه هم زیاتېږي، شهیدان هم زیاتېږي. بس دا دومره چې شته دی دغونه، بس دی نور زیاتول د معلول او د معیب نه غواړم. او ګرانه، تا د موسساتو په باره کې ویلی، دلته موږ سره یو موسسه ده د سویډن په نامه باندې ده. هغې ورونه موږ سره صرف یو ورکشاپ یې موږ ته راکلی دی چې د خیاطۍ هغه موږ په درې بخشه باندې شلی دی چې کونړي خاص کې دی معلولینې خویندې پکې اچولي دي خیاطۍ زده کوي. دغه 1300 روپۍ معاشو ته د میاشتې ورکوي او د درس په اخره کې چې فارغېږي یو دانه ماشین او قیچي او دغه تخته ورته ورکوي. په اسمار ولسوالۍ کې یو پروژه خلاصه کړې ده، یو پروژه هم د ماڼوګي په ولسوالۍ کې خلاصه کړې. د دې نه سوا وروره موږ سره هېڅ کومک دلته په کونړ ولایت کې چا نه دی کړی.
یعنې د نوي حکومت نه غواړئ چې تاسو سره زیاتې مرستې وشي؟
بله ګرانه، زه د نوي حکومت نه غواړم. موږ ووټ هم په دې خاطر باندې ورکړی دی. موږ په کونړ ولایت کې دغه 6,000 معلولین ورونه دی په یو غږ سره په یو اتفاق سره موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره ووټ ورکو. په داسې شرایطو کې ووټ ورکو. انوري صاحب ته خو ما سره مخامخ ناست یې، ما وینې زما سترګې نشته، زما پښه نشته. زه دوه دفعې راوتلی یم، حتی چې اوانونه لګېدل یو دفعه چې باران ورېدو خو زه راوتلی یم. ما په دې خاطر باندې خپل ووټ ورکلی دی چې الله رب العزت کو زما په دې یو ووټ باندې دلته په افغانستان کې امن او صلح راولي او د افغانانو سره اتفاق او اتحاد کېږي او جنگ او جنگونه زموږ د هېواد نه ورکېږي. ما دغه ورځ خپل ځان باندې مشکله تېره کړله. حتی ته خپله شاید د حال انوري صاحب دلته په کونړ ولایت کې ته د هر سنټر نه تا راپورونه ورکلي دي او انونه دا شکې مرمۍ بمونه چاودل خو موږ د دغې پروا منل لره په دغه معیبیت سره په دغه معلولیت سره په دغه نابیناتوب سره زه راغلم خپل رایه او خپل ووټ مې استعمال کړو. ګران، نو زه د دولت نه غوښتنه کوم، د ټولو چارواکو نه غوښتنه کوم، بل خصوصا د افغانستان جمهور رئیس نه محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه کوم. د دې اوسپیل حل لپاره ته د لندن کانفرانس روانې دغه اقتصادي کانفرانس یې کوشش وکړ وروره زموږ د معلولین دپاره ډېر دلته یادوري وکړه نړیوالو ته. وروره معلولین دلته ټول په زحمت او په مشکل او په فقر کې ژوند تېرې. ګرانه، نو که چېرته تاسو زموږ سره کومک وکړو الله پاک به تاسو نه رضا شي، په تاسو به هم کومک وکړي. او که چېرته همدغه شان سترګې په موږ پسې پټې کړې وي او زموږ خدمت هم نه کوو نو تاسو به